Radio. Radio Badadi.
دوستانو سهار مو په خیر ده. ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا ناټو تړون غړو هیوادونو یو اربیا پر پاکستان ټینګار وکړ چې پر خپل خاور دی د ترهګرۍ زالې لمنځه یوسي. د امریکا ولسمشر مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي چې حکومت به په افغانستان کې له راروانو ټاکنو سره هر ډول مرسته وکړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغوی پرون د افغانستان په اړه د خپلې غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو مسؤلیت اوس د طالبانو په لاس کې دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته د اعلامیې مهمې برخې ولوستلې چې پر پاکستان، روسیا او ایران غږ پکې شوی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي.
Pakistan's role will be essential. We encourage Pakistan.
یان سلطانبرګ وایي د پاکستان رول به مهم وي. موږ پر پاکستان غږ کوو چې د ترهګرو د ټولو پناځایونو د هغوی د مالی سرچینو او د سرحد له پورې غاړې د حملو د بندولو لپاره ټول زیار وباسي. موږ همداراز له روسیا او ایران نه غواړو چې له سیمه ییز ثبات سره همکاري وکړي. دا ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په اعلامیه کې د فبروري په 28مه په تاشکند کې د سیمې د هیوادونو غونډه د دې لپاره ستایل شوې چې د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې حکومت به په افغانستان کې له راروانو انتخاباتو سره هر ډول مرسته وکړي. دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو په لارو غږېدلې. دواړو ټلیفوني خبرې کړي. د ارک خبر پاڼه وایي چې غنی او پینس د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزه د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت پر کړنلاره او په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره پر شرایطو او امکاناتو خبرې وکړې. دا شاهین 209 قلی اردو چارواکي په تخار کې د ملي اردو د کمانډوز واکونو په ځنګړو عملیاتو کې د ګنشمیر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دې قلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادې رډیو ته وویل چې عملیات د تخار په ینګی قلا ولسوالۍ کې شوې دي. زموږ د اردو کمانډوز واکونه هلته د جمعې په سهار عملیات پیل کړي دي او درې څلور کلي یې له هغوی پاک کړي. څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. خو ټرمپ په دې اړه خبرې ونه کړې چې که په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې موافقه لغوه شي، له اټومي وسلو د تهران د منع کولو لپاره څه اقدام کولای شي. ټرمپ پرون د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل زه پر دې چې د ایران پر ضد بل پوځي قوې کار واخلم یا نه خبرې نه کوم، خو درته ویلی شم چې هغوی به اټومي وسلې جوړې نه کړي. تاسو پر دې باور ولرئ. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د نیمګړتیا د اصلاح یا له موافقې د امریکا د وتلو مهلت ورکړی دی. د موافقې پر اساس ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپلې اټومي هڅې محدودوي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له روسیې څخه د S-400 توغندیو سیستم نه اخلي. پامپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په د غونډې په څنډه کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د توغندیو دې سیستم چې ترکیه یې له روسیې د اخیستلو هڅه کوي په ناټو کې د ترکیې د نورو ملګرو له سیستم سره اړخ نشي لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې مایک پامپیو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه د امریکا د حکومت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ارمنستان انقلابي فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یوه وړه برخه وه د اپوزیسیون پر پلویانو غږ وکړ چې متحد شي او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره یو واحد کاندید غوره کړي. ټاکل شوی چې را روانې سې شنبې په ورځ په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیري وشي. او د پاپ موسیقۍ ډېر پیژندل شوي ډلې آبا تر تقریبا 15 کلن ځنډ وروسته اعلان وکړ چې نوې سندرې یې ویلې دي. د موسیقۍ د دې ثبت شوې ډلې غړو پرون پر انسټاګرام اعلان وکړ چې د دوی نوې سندرې چې وایي زه هم لا پر تا باور لرم نومېږي ثبت کړي او ډېر زر به خپره شي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده او خبرې د پیل کېدو په حال کې دي. نوموړي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو سره یوه ځانګړې مرکه کړې. په څرګندونو به یې رپورټ ولرو. دا به واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي له تیرو 30 کلونو راهیسې چې د افغانانو کومه وینه تویدنه روانه ده باید نوره بنده شي. همدارنګه مو د دورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د هغه شکایتونو هم خبرو وایي چې د میاشتو راهیسې ورته خوراکي مواد او نور تجهیزات نه دي رسیدلي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. ستړي مشي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده او خبرې د پیل کېدو په حال کې دي. جنرال نیکلسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل امریکا او د ناټو غړو وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ولسمشر د سولې وړاندیز ملاتړ کړی او د سولې امکان حقیقي دی. په همدې حال کې د ناټو منشي ان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به د امکان تر حده مرسته کوي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سولې ته موقع ورکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د پاوډ د څلورو ستورو جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده خو د جګړې په ډګر کې فشار ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن وویل باور وکړئ چې په هغه مرحله کې یو چې سوله کېدلی شي خو په سیمه ییزه کچه د سیاسي فشار دوام ته اړتیا لري. سوله ټولنیز فشار ته اړتیا لري او موږ ګورو چې د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. اساسي توپیر دلته دا دی چې تاسو د ناټو په مشرۍ ستر نړیوال ملاتړ لري او موږ تعهد لرو چې دلته د سولې د ټینګښت لپاره پاتې سو. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه همکاریو ته اړتیا ده چې د چین، روسیا او پاکستان یادونه یې هم وکړه. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د پلان ملاتړ کوي او دا د افغانستان د سولې او ثبات سره د هغوی تعهد څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28مه له طالبانو سره د سولې خپل پلان اعلان کړ. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای سي. هغوی پرون د افغانستان په اړه د خپلې غونډې په پای کې وی اعلامیه خپره کړه او پکې وی ویل چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون وویل چې جمهور رئیس غني پر ناټو تړون د اتکا له مخې طالبانو ته د سولې بې قید او شرطه پلان وړاندې کړ او ناټو به یې تر څنګ ولاړه پاتې سي. موږ طالبان هڅوو چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په خپله پروسه کې برخه واخلي. د ناټو عمومي منشي وویل په افغانستان کې اوسمهال 16,000 عسکر او منصبدار لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي. سولتنبرګ وویل په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې ناټو به د افغانستان له حکومت سره هغومره چې غوښتنه یې کړې مرسته کوي څو په خپل هېواد کې د سولې او امنیت ټینګولو جوګه سي.
بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په هیواد کې د نن او د سیمې په کچه یو اجماع رامنځته شوې ده او د سولې په وړاندې دمګړې هیڅ خند نه مني. بلخوا یو شمیر افغان څېړونکي وایي افغانان باید د تیر تاریخ نه په زده کړې سره په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره یو موټی شي. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو ولسواک نظام ایجادول سیاسي حوصله غواړي او تر کومه چې سیاسي مخالفین له حوصلې نه کار وانخلي ولسواکي نشي رامنځته کېدی. ښاغلي غنی د جمعې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وژنې څلوېښتم تلین په یادغونډه کې وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او روانه افغان وژنه باید نور پای ته ورسیږي.
شهید داود خان او کورنۍ د ساو د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی له شهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړو. سوله زموږ حیاتي ضرورت ده. سوله باندې موږ اجماع لرو او د سولې د لارې هیڅ خنډ نه مني.
ولسمشر دا شنو ویل چې بدلون باید په زور نه بلکې د قانون او خلکو د روا غوښتنو له مخې راشي. خغلی غنی وویل سردار محمد داود خان په شان د حمله ولس نه ویره نه لري او له خپل ولس نه هیله لري چې افغان وژنه او د وینې تویول نور بس کړي. دا په داسې حال کې ده چې له نن نه پوره څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د ثور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او د هغه د کورنۍ ټول غړي یې ووژل. زیاتره افغانان د ثور کودتا په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاسون پیل کړ. د خلق ګوند واکمنۍ د 1920 کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسید خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر ننه پورې روانه ده. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي سو تر 2023 میلادي کاله پورې ملي اجماع ته په رسیدو سره یاد نه تمام فصل تکمیل او افغان ولس له روان نورین نه بهر کړي. په ورته وخت کې لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولس ته پکار ده چې د تیر تاریخ نه په زده کړې سره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي.
تاریخ دوه ډوله مصرف لري، هویتي مصرف او تجربي مصرف. هویتي مصرف دا دی چې موږ ته ځواب راکړي چې موږ څوک یو، او تجربي مصرف دا دی چې موږ زده کړه وکړو چې څه وکړو څه ونه کړو. دیموکراسي، عدالت، ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې افغانستان وجود ولري.
خغل لیوال وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت او د ولسواک نظام جوړولو لپاره د افغان ولس فکري خپلواکي، قوي درک او یووالی مهم دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې یو شمیر کسانو د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ادعا کړې ده چې دغلته د حکومت په وروستیو پوځي عملیاتو کې څو تنه وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. خو د پکتیکا والی ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي دي او په د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه بې خبري ښودلې ده. په مخړې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال د ریپورت ده.
د پکتیکا د بیرمل په لمن کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 5 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهدالله سدګي وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپه واچوله. واچوله او هلته یې 15 کسان وګوښل. د یاد سیمې یو بل تن اوسیدونکی رحمت شاه موی چې وژل شوي وزیرستانیان په لمن کې اوسېدل چې غریب او بې ګناه خلک وو. بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود، خو وزیرستاني کډوال په برمل، سروبي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د برمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي دي په برمل ولسوالۍ کې، دا په غرنیو سیمو کې شوي دي، جنگ شوی ده، نښته شوې ده، دوه نفره زموږ هم زخمیان شوي دي. موږ تر لسو پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زموږ لاسته راغلي دي، سپکې درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نښه شوي.
د پکتیکا برمل چې ولري پرته سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو د یاد خزې پر سپیناوی ستونزمن دی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم د پکتیکا د برمل په لمنه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دي ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس باره شده تا چه ده نړۍ رسنۍ ده افغانستان پا اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیشنل انټرست خبرونې په دې پوښتنې سره یو مقاله لیکلې چې آیا امریکا د افغان سولې د موافقې لپاره چمتو ده. د خبرونې په لیکنه کې راغلي چې طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي او امریکا هم سکال په لومړۍ څلور میاشتو کې تر بل هر وخت زیات د طالبانو په تنظیمونو بمبار کړي دي. نو د نیشنل انټرست خبرونه دلیل راوړي چې دغه کړکېچن وضعیت دوام ښکاره کوي چې په افغانستان کې سولې ته شرایط نه دي برابر. نیشنل انټرست لیکلي له کلونو راهیسې جنگ روان دی او د خبرو مخې ډب کړی ده. په مقاله کې د افغانستان جګړه په دریو لورو ویشل شوی، امریکا، افغان حکومت او وسلوال طالبان. خو خبرونی پاکستان د افغان جګړې څلورم پټ لورې بللی چې په خبرې له طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی. پاکستان دا رد کړی چې طالبان یا نورو ترهګرو ته یې ځای ورکړی. د مقالې لیکوال لیکلي که څه هم په تیرو شپاړسو کلو کې هر لوري سولې ته لیوالتیا ښودلې، خو د هیچا غوښتنې یو ډول نه دي. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې بیا د هغو افغان ژباړونکو پر وضعیت مقاله لیکلي چې له امریکایانو سره یې کار کاوه. ورځپاڼه لیکي که څه هم له افغانستان او عراق په 2009 کال کې د ژباړونکو د ویستلو په اعلان سره زرګونه دا خلک له خپلو کورنیو سره امریکا ته رسیدلي، خو لا هم د 9000 افغان ژباړونکو او دوسیې یو ځای بندې پاتې دي. د امریکا کانګرس په 2018 کال کې د 1500 ترجمانانو انتقال تایید کړ، خو وروسته دا شمیر 2500 ته ورسو. د امریکا د استازو جرګې یو غړی ایرل بلومینور چې امریکا ته د افغان او عراقي ژباړونکو د انتقال پلوی دی وایي د ډونالډ ټرمپ ادارې ځینې ناسمې پالیسۍ د ژباړونکو د انتقال پروسه ستونزمنه کړې ده. د ډیموکراتانو د استازي همدار از وی له هغه کسانو سره باید داسې چلند ونه شي ځکه هغه د امریکایانو د خوندیتوب او د امریکایي پوځانو د عملیاتو لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولې دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې له افغان حکومت غوښتل چې په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغند د وژل کېدو پیښه په شفافه توګه وڅېړي. د کمیټې په خپل پاڼه کې لیکلي چې د ارغند وژونکي باید محاکمه شي. د کندهار پولیسو ازادي راډیو ته وویل د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په تور یو تن نیولې او نیول شوی کس منلې چې د طالبانو په لمسونی ارغند وژلې ده. په ارغند دوه کسانو برید کړی و چې پولیسو تر اوسه یو تن نیولې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند وژنه ښکاروي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو وضعیت ډیر خطرناک ده. د کمیټې دا هم لیکلي چې په 2018 کال کې لږ تر لږه څلور خبریالان وژل شوي او په دریو رسنیو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله هم اړولې ده.
د نورستان کمدیش ولسوالۍ کې پولیس وایي اته میاشتې کېږي چې ورته عشا او نور توکي نه دي رسېدلي او نه هم ورته په دې بدل کې پیسې ورکول کېږي. دوی په خپلو پیسو ځانونو ته امنیتي پوستې جوړوي او خوراک هم له خپلو کورونو ورته راوړل کېږي. په دې اړه نور رپورټ له روح الله انوري واوري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې پراته ملي او محلي پولیس وای له تیرو شاوخوا وو میاشتو ورته عشا او عباته نه ده رسېدلې چې له عملی دوی ستونزو سره مخ دي. دو تنو د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل
عبدالجلیل عائشه بدل عائشه اوس اته میاشت کېږي بېخي نه رسېږي د سربازان ټول خپل کورونو ته ډوډۍ خوري او ځي پوستان شخصي پیسې باندې جوړوي د شخصي پیسې جوړوي هر شی ټول د شخصي هغه دی د دولت خوانه هیڅ شی هم دلته نه رسېږي بس ټول دا زموږ مشران خوري او څه خبره دی حواله نه دی مونږ دپاره
نوم احمدشاه پولیس ملي بلو عملیاتي قمندان یم او کار کېږي مونږ دلته د دولت دپاره خدمت کوو دولت فکر نه کوي مونږ طرف ته لار هم بند دی مونږ ته عشا عبادت هم نه رسي معاشونه هم صحیح مونږ ته نه راکوي.
دوی وایي ولسوالي د پاکستان د چترال سره اوږده او غرنۍ پوله لري چې ډېری وختونه د دولت وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوخت وي خو بیا هم ورته خوراکي او نور اړین مواد نه رسېږي.
دا عشه دی نه بدل عشه دی ټول د خپل کورونه د جوار ډوډۍ خوري او ځي ډنګر کې دومره خطر ولسوالۍ پاکستان سره سرحد دی او هر ورځ جنگ او مړی دي بس بېخي دا دوره زموږ پښتنه نه کوي زموږ په عشه او بدل عشه خرچ خوراک هیڅ نه لري.
نوم د عبدالغفار دی مونږ خپل کورونه ډوډۍ خورو زو پوسه ته هلته داسې ګزاره جوار ډوډۍ سره ګزاره کوو. نور غوښتنه دا ده چې مطبوعاتو ته زمونږ دا خبره به ورسوي چې دا مشکلات دی زمونږ چې ولایت کې څوک ناست دي وزارت کې څوک دي مونږ دپاره ولې خدمت نه کوي مونږ ته دولت خلک نه یو.
دا یوازې په کامدیش کې پراته پولیس نه دي چې د عشی او عبادتې له نه رسېدو شکایت کوي بلکې له دې وړاندې د برګي مټال دواب او نور ولسوالیو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي خو تر اوسه ستونزه نه ده حل شوې. هر کله چې د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروري سره ازادي راډیو د پولیسو د عشی او عبادتې د نه رسېدو ستونزه شریکه کړي تلی ویلي چې په درې څلور ورځو کې به مشکل حل شي خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې شوې ده. اوس یو ځل بیا د نورستان امنیه قومندان ژمنه وکړه چې په نږدې ورځو کې به د ولایت ټولو پولیسو ته خوراکي او نور اړین مواد ورسیږي. هغه وویل هلته د هوا له لارې اکمالات کېږي. قراردادیانو راته سل په سلو کې ډاډ راکړی چې د راتلونکې چهارشنبې پورې به مشکل حل کړي او عشا به پولیسو ته ورسیږي. له دې وړاندې هم څو ځله د یادې ستونزې د هواري ژمنې شوې خو تر اوسه یې ژمنې نه دي عملي شوې او دا به وروسته معلومه شي چې پولیسو ته د عشې د رسولو نوې وعده به پوره کړی شي او که بیا به هم په پوستو کې پرتو پولیسو ته له خپلو کورونو خوراک راوړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ مسله. د امریکا د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر مایک پامپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نټولو منشي او د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. د نټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدته ډک وباله او پر ضد یې په ګډ دریځ څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې حکومت یې تر اوسه له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه هیڅ پریکړه نه ده کړې. جزئیات به د فرشتي جلال زئی په ریپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بروکسل کې وویل سره له دې چې حکومت یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو له موافقې د وتلو پریکړه نه ده کړې خو که په موافقه کې ستر بدلونونه رانسي په تړون کې د امریکا پاتې کېدل ممکن نه بریشي. پامپیو په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده سوې خو که چیرې ستر تغییر رانسي او هغه مهمې نیمګړتیاوې سمې نسي چې جمهور رئیس اشاره ورته کړي داسې نه بریښي چې د مې د میاشتې وروسته به جمهور رئیس په دې موافقه کې پاتې سي.
I'm confident that that'll be a topic on my trip throughout the Middle East as well, not only talking about the concerns.
دوی زباور لرم چې منځنی ختیځ ته زما په سفر کې به هم پر دې خبرې وسی. موږ به یوازې پر هغو اندیشنو چې مکرارن ولسمشر ټرمپ یادې کړي خبرې نه کوو بلکې د هغو نیمګړتیاو پر حل او د هغو غلطیو پر سمولو به هم وژغېږو چې ولسمشر ټرمپ اشاره ورته کړې ده.
مایک پامپیو له هغو کسانو دی چې له ابتدای د ایران او نړیوالو قدرتونو له موافقې سره چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه مخالفت درلود او شدید نیوکې یې ورباندې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرامونو د بندولو په بدل کې به پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر هم همداراز پر روسیه تور پورې کړ چې د غربي ډیموکراسیو د تخریب هڅې کوي. پامپیو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډک بللی او پر ضد یې ګډ دریځ غوره کړی دی.
Russia threatens allies and partners both militarily.
دا وی روسیا د ناتو متحدانو او شریکانو ته هم پوځي غواښته یو هم هڅه کوي چې غربي دیموکراتیک بنسټونه تخریب کړي. د روسیا د اعمالو چې د منولو وړ نه وي پرانا کې ناتو تر بل هر وخت کلکه شوې ده. امریکا متحدو ایالاتو واضح کړي چې که مسکو خپل اقدام بدل نه کړي او له نړیوالو قوانینو سره خپل کارونه برابر نه کړي، ناتو به له روسیې سره روابط نه عادي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د شمالي او جنوبي کوریاګانو د رهبرانو د پرونی کتنې په اړه په غبرګون کې وویل چې دواړو خواوو ته د دې تاریخي ګام د پورته کولو له امله مبارکي ویلې ده. مایک پامپیو ویلي د امریکا د جمهور رئیس ټینګار پرته شای د جنوبي او شمالي کوریا د مشرانو د کتنې امکان په حقیقت نه وای بدل سوی.
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریسانو د ټولو پناه ځایونو د هغوی د مالي سرچینو او د سرحد له پورې غاړه د افغانستان کې د حملو د بندولو لپاره د نور زیار وباسي. په یوه شریکه اعلامیه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز له روسیا او ایران نه مغوښتي چې د سیمه ییز ثبات سره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر مرستیال مایک پنس وایي چې حکومت به په افغانستان کې له را روانو انتخاباتو سره هر ډول مرسته وکړي. نوموړي پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې همدارنګه د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په بیلابیلو اړخونو غږېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو ترامپ په دې اړه خبرې ونه کړې چې که په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې موافقه ماته شي، له اټومي وسلې د تهران د منع کولو لپاره نور څه اقدامات کولای شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له روسیې څخه د S-500 میزایلو سیستم نه اخلي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. تاسو زموږ په ویبپاڼه کې پر خبرونو سربیره زموږ مطالب، ریپورټونه او نور اونیس پروګرامونه له تفصیل سره کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ستار فروغ راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
شیرحمان ما ګلو کار کوم ورونه.
د ګلو کار کوي، ګلان خرڅوي؟
او ګلان خرڅوم.
کوم رقم ګلان در سره دی؟
مرسال دا، ټایګر دا، هر قسم ګلان دي، نو قسم قسم دي.
ټایګر څه رقم ګلان دي؟
ټایګر هغه لري د سوې لیکل لري، لیکول لري هغه ټایګر د چلی کونه لري هغه ټای مرسال دا ګلاب هغه ورته وي.
دا ګلان کوم ځای راوړي؟
دا سره خوجینه.
سره خوجینه ښه. هلته په څو اخلي او ته په څو خرڅوي؟
هلته اخلو اویا، پنځه اویا، شپېته، هر رقم ده. نو مختلف ریټونه دي، هر رقم ګلان دي. دلته سلم خرڅو چې سو پنځه چې مونږ ته پاتې شي په پنځه ګټه ورکوو چې ټولې ویسي. که داسې یو دانه ویسي لس پنځه لس ګټه ورنه اخلو.
په ورځ کې څومره ګلان خرڅوي؟
راځي او موټر هغه راځي او سراشه خرڅېږي.
یعنې تا ته بیا پکې ګټه څومره پاتې کیږي؟
ګټه څلور پنځه سوه پاتې کیږي.
دلته نور نیالګي هم در سره شته دي، که دغه نیالګیو په اړه راته ووایه چې دا د څه دي؟
دا شفتالو ده، زردالو ده، الوچه ده، بادام ده، ناک ده، بیهي ده، هر رقم میوجات شته.
دا دې بیا له کوم ځای راوړي؟
دا ټول دې سره خوجي نه دي. بعض یو د املوک چې ده د لغمان نه ده، داسې زردالو د لغمان نه ده، نور مختلف مختلف دي. نو د هر جینه راځي. زیاتر زیات استعمالی کی دے آغا شمالی پنوم چه دے لغمان می دے شمالی دا کدے شمالی آغا خو شمالی دا خود لغمان چی آغا وے چه دے شمالی دا
دا شمالی نوم ولی ور پوری تڑی
والا نو خلق خوخی خلق خوخی دے را دی غیزی تڑی را تو شول دی چا غیزی مال خدا
دا څنګه بیا تازه ساتي
تازه دا غلطه مثال نگاداشت کو او بور تور کو ما رقم کم یو چی اوچی هغه کو اتا کو او تلاس وینه سی او بور نه کی اوچیږي
دا نیلګی څنګه دی خرڅیږي
خدا الحمدللہ شکر خدای ناراضی است یو دوه روپی یا قلاله مزری پات کیږي
ګل خلک ډیر اخلي ک نیلګی
دواړه اخلي دواړه ثواب لري کنه ولې ثواب لري دواړو
او میو خړلم صاحب
لري
نو خوشاله د چې ګلان خرڅوي او نیلګي
شکر دې دای ثواب کار ده دا خو کار ده دا وطن ته یو ترقی ده چې دات منکو
وطن تازه کوي سرسبز کوي
سبزی ده نو
مننه خوشاله
تا نه مننه